خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سجر رو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. رویټرز اژانس د افغان چارواکي په وینا خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشکېدو معامله ځنډېدلې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا ولسمشر هغه دوه افسران چې په افغانستان کې پر جنګي جرمونو تورن و وبخښل. د سالنګونو لویه لار نن د بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده، او په اوکراین کې د داعش ډلې یو مهم غړی نیول شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه دوه امریکایي افسران وبخښل چې په افغانستان کې په جنګي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتونو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. په ورته وخت کې ولسمشر ټرمپ پرون د امریکا د سمندري پولیسو ځواکونو د یوه قمندان رتبه چې مخکې ترې اخیستل شوې وه بیرته ورکړه. د دې کس رتبه د دې لپاره کمه شوې وه چې ده په عراق کې له ادعا سره سم د اسلامي دولت ډلې له یوه جسد سره عکس اخیستی و. د اسلامي دولت ډلې د یوه وژل شوي له جسد سره عکس اخیستی و. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له راپور سره سم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي اندېښمن دي چې د جمهوري ریاست مداخله د پوځ پر روحي او انضباط منفي اغېز کوي. په خوست کې د وزیرستان پراته کډوال له حکومته مرستې غواړي. د هغوی یو شمېر مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي له رارسېدو سره په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د وزیرستان یو کډوال احمد افغان وایي
دلته تاسو افغانستان کې لیدلی ده چې سوړه ډېر تیز دی. د خلک ته بستره او د کمبال او د کوټې د اوبه صفا مرستې سخت نه سخت ضرورت دی. د خلک د سره مخمخ دي.
بلور ته په خوست کې د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم وایي د نړیوال خوراکي سازمان مرستې له وزیرستانیو کډوالو سره کمی شوي دي، خو په ژمي کې له دوی سره مرستې کیږي چې د لومړۍ میاشتې مرستې د ویش په حال کې دي. په خوست کې د میشتو کډوالو مشران وایي چې د وزیرو لږ تر لږه 15,000 کورنۍ له وزیرستانه د امنیتي ستونزو له امله خوست ته ورکړه شوي دي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانیستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر زمیر امرخیل ازادي راډیو ته وویل
تمام وسایل مسافربری از قبیل
دی وایي د مسافرو ټول ګاډي که بسونه دي که واړه موټر دي د سالنګ د لارې د سالنګ د قوانینو له مخې تللی شي. داسې چې ټایرونه به یې زنجیرونه لري، ژمني وسایل به لري، په یوه کرښه به سفر کوي چې له یوه بله به موټر نه مخکې کیږي، خو لویو بارونکو موټرو ته اجازه نشته. په سالنګونو کې پرون 3.5 سانتي متره واوره وورېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید خوتک ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دویم نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره شي. دغه لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. افغان لوبغاړي دغه سیالۍ ته پوره تیاری لري او تمه لرو چې انشاءالله لوبغاړیو په دغه سیالۍ کې وکولی شي چې هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
د ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د لوبو دا لړۍ د نومبر په 16 پیل شوې ده چې تر اوسه درې یو ورځنۍ او یوه د شلو ورونو لوبې ویسټ انډیز ګټلې دي. دا مسابقې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. د نومبر په 28 د دواړو لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البراء الشیشاني یې نیولی دی. البراء الشیشاني په خټه د ګرجستان دی. هغه د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې نیول شوی دی. دا معلومات د اوکراین استخباراتو ادارې پرون پر فیسبوک خپره کړی دي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په بیان کې ویل شوی چې د البراء الشیشاني د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت ګډون درلود. البراء الشیشاني د داعش د ډلې د بل مشر عمر الشیشاني چې د امریکا دفاع وزارت د داعش د جنگ وزیر بللی و مرستیالو. د روسیې عدلي وزارت پرون د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې د برخي انټرنیټي پاڼه د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې داخله کړه. د آزادی اروپا آزادی راډیو د روسي برخې به پانه د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې فعال شو. د روسي عدلي وزارت پرون په بیان کې ویلي چې دا پریکړه د پارلمان د کورنیو چارو د کمیټې د سلا پر اساس کړي ده. د روسي پارلمان په 2018 میلادي کال کې نوی قانون جوړ کړ چې لمخې حکومت کولای شي چې بهرنۍ رسنۍ د خارجي ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او په دې ډول په روسیه کې د کار مخنیوي وکړي. او روسي خبر ده چې په اوکران کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یوانویچ د ولسمشر ډانلډ ترامپ ټویټونه ویرونکي بللی دي. ماریا یوانویچ پرون د کانګرس د استازو مجلس په پرانیستي غونډه کې د جمهوری ریاست د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر د استهزاء د امکان په اړه د تحقیقاتو لړۍ تیر اونۍ پیل شوه. په اوکران کې د امریکا مخکنی سفیر وویل زه نشم ویلی چې ولسمشر څه کول غواړي، خو فکر کوم چې هدف یې ویرول دي. هغه دا خبره د جمهور رئیس ټرمپ د پرونی ټویټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې ولیکل هر ځای چې ماری یوانویچ ولاړه شي خرابي پیښیږي. هغې په سومالیا کې کار پیل کړ او وګورئ چې هلته څه پیښ شول. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د حقانی شبکې درې چارواکي چې د خوشی کېدو ژمنه یې شوې وه ولې له بنده نه دي خوشی شوي، وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او په دې اړه د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر در سره شریکوو. نړیوالو چاپی خپرونو ته په کتنه کې به واورئ چې له هند سره د افغانستان تجارت تر 1,200,000,000 ډالر زیات شوی. په خوست کې مو د وزیرستانیو کډوالو حال اخیستی.
دا نوی کډه چې کیمره غلی دي دا خو مکمل داس دي چې یاد دي خو شلټر نشته، چات نشته.
افغان کرکټ لوبډله ولې له ویسټ انډیز څخه پرله پسې په وروستیو کې ماته شوې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسول سره شغیدلی
یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې پرله پسې ماته ورکړې وه. په فیزم لوبه کې هم به زیمبابوي له مات سره مخامخ و، اما بیا هم تر وروستیو شیبو پورې هغوی خلکو خپل لوبډله هڅوله.
د غوړیا چر تفریح پروګرام نورو او د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د سون موادو مساله چړل شوه.
دا غ پلاستیکونه دا شان ټولو کاغذونه دا ټولو چې جم د پاریس وځو په جنگلې ورو دغه را ټولو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د حقانی شبکې د دریو غړیو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتشوي استادانو د تبادلې په اړه د خبرونې په پیل کې راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس د تیرې سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کور او د نړیوالې ټولنې له استادو سره تر مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او دوه نور کسان حافظ رشید عمری او حاجی مالی خان په مشهور ډول خوشی کړي. جزئیات فرشته جلال زوی راپور کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې سه‌شنبې پر ورځ ویل چې د حقانی شبکې د دریو مهمو کسانو د تبادله پریکړه ورته سخته و، خو هیله یې څرګند کړ چې دا کار به د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو لپاره سره مرسته وکړي. آیا دا تبادله وشوه؟ زبیح الله مجاهد چې ځان د وسوالو طالبانو ویان معرفي کوي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې انس حقانی او ملګری لا هم د بګرام په توقيف ځای کې دي. هغه اسوسییټډ پریس ته په دې اړه چې تبادله ولی نه ده شوې معلومات نه دی ورکړي. زبیح الله مجاهد فرانس پرستا ویلی چې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان لا ورسره دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د زندانیانو تبادله او ازادي د امریکا او سوالو طالبانو د استادو د خبرو اساسي ټکی و. په دوحه کې د سوالو طالبانو سیاسي دفتر د چهارشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویلي و چې انس حقانی او ملګری لا نه دي ورسېدلي، خو در هغه وروسته یې پر دې مسله خبري و نه کړې. د افغانستان حکومت هم غلی دی، خو د افغانستان د ولسمشر میرمنې رولا غنی د پنځشنبه په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي چې سره لې دي چې جمهور رئیس د خپلو پریکړو ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي، خو داسې ورته بریښي چې د تبادله پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې وی خو د خپلو ژمنو لسرته رسولو مخ اړولې دی.
It did not work. I'm not quite sure why, but probably some party did not.
دا وای زه دقیقه نه يم خبره چې ولی خو غالبا د معاملې وی خو خپل جمنې نه دی عملي کړې او متاسفانه دا معامله نه ده شوی نو دواړه استادان به خوشی نسی. رویټرز خبری آژانس د افغانستان د حکومت د چارواکي په حواله لیکلي چې تبادله ځنډول سوي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. رویټرز همداراز د طالبانو د وې سرچینې په حواله ویلي چې درې بندیان باید په الوتکه کې قطر ته لیږل سوي وای خو بیرته د بګرام توقف ځای ته استول سوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر په ابتدا کې د جمهور رئیس غنی د اقدام هرکلی کړی و خو نور جزئیات نه ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پر دې مسله غلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د حقانی شبکې د مؤسس زوی انس حقانی او د دې ډلې دوه نور مشان چې د خوشکېدو ژمنه یې شوې وه له زندانه نه دي آزاد شوي. له کابل د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی په ټلیفون را سره دی. ابراهیمی صاحب، له ګډون مو مننه کوم. که لومړی دې تر شو چې ولسمشر اشرف غنی ویلی وو چې له دې سره به د اعتماد فضا رامنځته شي، اوس چې دا معامله ځنډېدلې ده بې باوري به نور هم زیاته نشي؟
سلامونه او نیک هیلې شیبر صاحب. تاسو د دې قضیې دا دوار خلریه او هغه حقوقي بود د دې قضیې دا ویل سیاسي بود ده پرته له شکه د دوی د دغو زندانیانو تبادله خوشکېدل دا په انتخاباتو باندې تاثیر درلودو او شاید ډېر داسې فکر کوو چې دا د یو معاملې په اساس باندې د انتخاباتو د سرنوشت ټاکل ل
بلې. ابراهیمی صاحب وبخښئ ستاسو ژغ قطع شو. تاسو ویل چې دا د انتخاباتو باندې تاثیر لري، کوم انتخابات مو مطلب دي؟ د امریکا، د افغانستان؟ اواز هم یو څه ګډوډ شو.
زما په فکر دلته یو رقابت موجود ده چې ډاکټر صاحب عبدالله داسې وایي که چېرته زه رئیس جمهور کړم او بین المللي ټولنه زما ملاتړ وکړي نو زه به یو ورځ وروسته هم دا استعفا ورکړم. په همدغه اساس ډاکټر صاحب اشرف غنی هم خپل نیت ښیي نړیوال ته چې موږ هم دغه د سولې پروسې ته آماده یو. په دغه اساس دغه یو تاثیر لري په انتخاباتو باندې، ځکه که چېرته دغه بندیان چې خوشي شي دلته به عام ولس دا فکر کوي چې یو معامله وه له امریکایانو او د طالبانو سره پهشت اساس باندې. فکر کوم چې دا اوسه وروسته نه شاید توافقات شي عملي شي.
ابراهیمی صاحب، طالبانو د حقانی شبکې د دریو غړو د خلاصېدو د اعلان هرکلی نه دی کړی، یعنی کله چې دا اعلان وشو دوی غلي وو. دغه چوپتیا فکر نه کوي چې افغان حکومت دې ته هڅولی وي چې بیرته له خپلې ژمنې پشا شي او که نه؟
زه فکر کوم چې طالبان خو دغه حقانی شبکې خصوصاً د حقانی زوی د طالبانو د مذاکرات په لیست کې وو، د ذبیح الله مجاهد چې کوم لیست د مذاکره کوونکو مراکشیانو ورکړی وو نو دا هم په لیست کې وو. اوس فکر کوم چې فشار لاندې دا عام ولس هم عکس العمل ښودلی ده، ځکه هغه قانوني بڼې ته که موږ وګورو رئیس جمهور خو دا صلاحیت لري چې د مجازاتو عفو او یا بخشش وکړي د څلور شپېتمې مادې د اساسي قانون څلور شپېتمې مادې په اساس. ولې هغه سیاسي بود لحاظ نه رئیس جمهور هم فشار لاندې ده. نو کله چې خلیلزاد راځي دلته کابل ته نو دا ښیي چې طالبان او د خلیلزاد ترمنځ په دې مخکې له مخکې هم توافق شوی وو. د دې چپتیا زه فکر نه کوم چې دا به د دې سبب ګرځېدلی چې افغان دولت شي.
نو که چېرته طالبانو چوپتیا خپله کړي او عکس العمل داسې مثبت نه ښکاره کړي، فکر نه کوي چې بیا هم دا رقم د زندانیانو خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړي؟ خو افغانستان دې ته هیله من و چې له دې سره به د سولې په خبرو کې د اعتماد فضا رامنځته شي.
دلته یو هغه ته کوو طالبان هم مستقل نه دي، دلته د بهرنۍ استخباراتو فشار هم شته. که چېرته دوی خپل سرې توافقات وکړي او سولې ته نږدې کېږي نو دلته به د منطقې استخبارات هم په دوی فشار راوړي. زه فکر کوم چې کچیر ته دوی چوپیا سبب دې درزیدل چې افغان دولت شاته لاړ شي نو دا خبره نه ده. دلته باید د سولې د ټینګښت په خاطر هغه د اعتماد فضا منځته راشي، وروسته له هغې نه موږ سولې ته نږدې کېدای شو. ولې که چېرته د منطقې استخبارات په دوی فشار
بله ابراهیمی صاحب ډیره مننه کوم، متاسفانه ده ټلیفون کرښه سم نه ده، ژغ سم سره نه اورو او د ستاسو کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اساجی رادو په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د لوګر ولایت والی د دغه ولایت د مدني ټولنې رئیس للوري په یوش می شوانځي کې او بخشي په دې برخه کې مودا اساجی رادو په تیر خبرونه کې راپور درلود چې د لوګر والی دغه خبره په کلک رات کړی دا وایي چې د تیرنې د شي چې په شوانځیو کې پر هلکانو جنسي تیری نه دی شوی، خو په تیرونه کې په دې برخه کې ځین راپورونه وو او والی دا ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به بیا هم جدي تحقیقات وکړي. په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران لافان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دوی سره د خوراکي شیانو او د ژمي لپاره د سونګ توکو مرستې وکړي. دوی وایي وزیرستانی کډوال کاروبار نه لري او نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره د اړتیا وړ توکي راونیسي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست د ګران کیمپ غډون د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نور مرستندوی بنسټونه دي، دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. نړیوال خوراکي سازمان په روان 2019 زیږدیز کال کې وزیرستانیو ته د خوراکي توکو مرستې سمې نیمایي کم کړې او اوس د اندېښنه هم شته چې ممکن دوی میاشتې وروسته بیخي بند شي. وزیرستانی کډوال مولوی احمد افغان آزادۍ رادیو ته ویل
مخته چې کوم منتبې په ژمي کې $200 د لرګي د فرار کول دغه سه مرسته به هم غوړي هم دال هم او پمیاش پمیاش یې نسیار به موږ سره مرسته کوله. اوس چې کوم دی د پسو میله کې د لمن افیرې لوند بوند 15,000 کډوال پرته دي. دلته تاسو افغانستان کې لیدلې ده چې سوړه ډیر تیز دی، یې د خلک ته بستر او د کمبال او د کوټې د اوبه صفا مرسته سخ نه سخ ضرورت ته د خلک د سره مخمخ دي چې ان اخیری د خلک سو کی.
قومي مشر ملک حبیب خان مدخیل هم له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې دوی سره مرسته وکړي ځکه کډوال په دې ځای کې د ګټې وټې نورې لارې چارې نه لري.
همیش د دولت نه د اونیسیار نه د محسوس نه دا غوښتنه ده چې د میر د خلک سره په صحیح طریقه سره مرسته وکړو. د میر څه طریقه غنه ستاد بغیر د خدای نه څه چې میر داغه د خدای لادو چې دغه خلک سره مرسته وشي.
په ګلان کې کې د کډوالو یو بل مشر جمشید له افغان حکومت غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دی دوی سره مرسته ته وهڅوي.
د یونیسیار چې کوم د خپل هیڅ دغه پته نشته چې د جمع مرسته سره وکړي یا نه وکړي، او خاص کر چې د نوی کډه چې کوم راغلی دی د خو مکمل داس دی چې د خو شلټر نشته، چات نشته او دا خو په تامبیونو په ټاټینه شپنډیږي. خاص کر دی والد صاحب نه وختنه کې چې دای د زور په ولاګه په نسیار چې خمخه ده د میش د کډول سره مرسته وکړو.
د ګلان کې پوسیدونکو داوود مسجد وایي نړیوال خوراکي سازمان اوس په هغه اندازه خوراکي توکي نه ورکوي چې دوی سره یې شمنه کړې و.
دای مو زرادا کې سا کړی و چشپوډاس ګیلو ز په ګوتا درکاو مثال په ساړی بندې دای مو د نن متا په وبوند شپږ کیلو غلارو کوي کوم عمر وځي روډینا تر وځي ولا میږې مان کړی د پله والی ته نه دا خواسته مجرین رئیس ته ډبلیو پی مشتری یونیسار ته پسار چې د همیش توند د الکو چې حال نشي کوم تایور د چمیش روډینا تر وځي.
د خوست د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم د کډوالو غوښتنو ته پکتو وای دا چې د کډوالو لپاره بیړنۍ حالت پای ته رسیدلی نو د نړیوال خوراکي سازمان مرستې کمې شوې دي. د ایجاتوی په خوست کې میشتو کډوالو سره د کال په اول درې میاشتو کې مرسته شوې، همدارنګ د کال د اخر درې میاشتو د مرستې ژمنه هم ورسره شوې چې د یوې میاشتې د مرستې ویش عملا دوام لري.
ازادي رادیو د افغانستان حکومت تمه لري چې د 2000 کال تر اخیره له هند سره سوداګري په کال کې 2 میلیارډ ډالر ته ورسی شي. په تیرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت څه باندې 1 میلیارډ او 200 میلیونه ډالر ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د حقاني شبکې د دریو غړیو د تبادلې مسله نړیوالو چاپي خپرونو څیړلې ده. دغو خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون 2 ښوونکي شای خوشی نسی. دا خبره د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وکړه. د انسټیټیوټ د میرمن رولا غنی دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی او دوو طالب مشرانو حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری د راخوشي کولو د پریکړې اعلان وکړ. رولا غنی ویلی دا سشکاره ده چې د دوو استادانو په بدل کې د حقانی د ورور په ګډون د درو طالبانو درخوشي کولو په اړه د خبرو فرصت وو. میرمن غنی ویلی دې کار نتیجه ور نه کړه او ډاډه نه ده ولی خوشحالي یو اړخ خپل ژمنه نوي عملي کړي. دې زیاته کړه چې وضعیت ډیر پیچلی دی. میرمن غنی د خبرو پر مهال ویل د امریکایي استادانو او طالب زندانیانو د تبادلې په برخه کې باید هماهنګ او په یو ژغ عمل وسی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی حقانی مالی خان او عمری له بګرام زندانه نه دی راخوشي سوي. رویټرز خبری اژانس د افغان حکومت د یو چارواکي له قوله ویلی چې له درو طالبانو سره د دوو لویدیځو برمتنیول سویو زندانیانو د تبادلې خبره وځنډېده. د طالب سرچینو له قوله ویل سوي چې دا استادان یې یو نوی او امن ځای ته انتقال کړي دي. هغوی په 2014 کال کې تښتول سوي وو. اکنامیک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د سوداګریز وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د هندوستان په نوې ډیلی کې د 9 آی آی ټی ایف یا د هندوستان نړیوال سوداګریز فیسټیوال کې د افغانستان ګډون ډیر پر وخت اقدام دی او آی آی ټی ایف افغان سوداګرانو ته ښه فرصت برابر کړی چې د هندوستان له بازار سره وصل سي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان تازه او وچې میوې فوق العاده کیفیت لري او همدارنګه قالینې لاسي کارونه او غمی او کمساري ډبرې پر نړیواله کچه د سیالۍ وړ دي. سږ کال 80 افغان شرکتونو په دې فستیوال کې ګډون کړی. د 2018 او 2018 کلونو پر مهال د هندوستان او افغانستان ترمنځ دواړخیزه سوداګري تر 1.2 میلیارډ ډالرو زیاته سوه او د اکنامیک ټایمز د راپور له مخې افغانستان غواړي د 2020 کال په پای کې هندوستان سره دواړخیزه سوداګري 2 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د کړکیچ د حل پلوري اقدام د فرانسې حکومت تایید کړ چې د روسیا او اوکراین ولسمشران به راتلونکي میاشت سره وګوري. د فرانسې د حکومت په وینا پاریس پر راتلونکي میاشت د اوکراین په اړه د دوو نورو هیوادونو د غونډې کوربه هم وي. په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبري وشي چې د منسک د توافق پر اساس اټکل شوی وو. په پاریس کې د اوکراین په اړه غونډه د دسمبر 9 جوړی شي. نور جزئیات ته فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. د څلور اړخیزو خبرو د لړۍ ته د نورمندي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمندي فورمټ مخکنی غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه. خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت د خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. دا هغه راهیسي روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسي 10,000 کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسیدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبی کې روسیې ته تللی و او د ولادمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مکررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې زد او نقیز بحثونه پیدا کړي دي. هغه تیره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي و که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو. تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلی ول چې دای تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمينه برابر کړي. نورسلطان نظربایف د نومبر په 12مه خبریالانو ته ویلي و چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلی چې له پوتین سره مخامخ په نورسلطان کې وګوري. نظربایف ویلي و چې پوتین ته یې هم معلومات ورکړي او د هغه ځواب ته منتظر دی.
تاسو لا پیغامونو
ډیره خوشاله سره مو خبر تر لاسه کړی چې په واشنگټن کې د ازادي رادیو کوم جایزه چې دوی تر لاسه کړه دا د 2000 دی. دغه جایزه تر لاسه کولو د عمل د ازادي رادیو ټولو ژورنالیستانو خبرنګارانو ټولو کارکونکو او ټولو هغه اوریدونکو ته چې د ازادي رادیو د زړه په غوږو اوري مبارکي وایم. خدای دې وکړي د ازادي رادیو نورې دغه جوایز تر لاسه کړي تر څو چې هغه خلک چې د هني د دوی همکاران دي هغه خپل په دغه جوایزو باندې خوشاله وساتي. هر څه ته معلومه ده چې د ازادي رادیو یو جهاني او یو بی طرفه رادیو ده. بار بار یو زموږ غوښنه د اراکینو د نړیوالو تر غوږو رسولې دي. باوجود د دې چې د ازادي رادیو درې خبرنګاران د لاسه ورکړل لکه محرم دورانی و عباد الله نانځی و سباون کاکړ بیا هم د خلکو غوږونه د نړیوالو تر غوږو پورې ورسول. زما د هغو کسانو څخه خواهش دا دي چې د ازادي رادیو هر ژورنالیست هر کارکوونکی دا زموږ د هېواد یو ملي سرمایه یو بې طرفه کشر یو مظلوم کشر دی. د افراطیته د کار نه اخلي د خیانته د کار نه اخلي د ازادي رادیو او ژورنالیستانو ترې توهین نه کوي. څوک یې توهین ورته کوي دا خپل یو افراط دی. نو ستاسو دایمي همکار پاري پښتون السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه خپل چټلایم مریض یم ستونزه لرم په دوړو کو پل جمع او کو بل ته لوړه ما څه پیسې مې سر پیدا کړې وې او په کوبل کې بیا پاسپورتونه شو بیا او د کریس مې سپیش مې دغه بعد بیا سفارت ته ویره غلوغار نه باندې شو. نو ډېر په ستونزو کې یو ډېر په تکلیفو کې یو باز ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوچوالو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام کور سوای او اشرف غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي کني د افغانستان د سفارتونو د تنرتول کې یا دغه ستر لیارې د جرلابوت او د پکتیا کورمتا د کندار لوی لیارې د خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو خد نر په سرکو کې پروت دی. بل لیار بل چارانه ست دی انډیا او د نورو یو بوت شی یو واس نګنلرو. نو بس تبو بربوت یو غار کیو نو بس اله دوی چې بس یې پیغام ورسوي مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساس رډو په منځنۍ سبا ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتله له غزنی پر استولې سمس کلی کې خلک باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ملاتړ وکړي او لاغو پردیپالو سره چې د کمیسون د کارونو په مخ کې خنډ جوړوي حساب وکړي. حمیده نظری له کلات پر استولې سمس کلی کې په داسې حال کې چې طالبان په خپلو چارو کې د پاکستان د عوامرو اطاعت کوي طالبانو ته هر راز امتیاز ورکول بې معنا او د افغانستان په زیان ده. باوري لشکین څخه لیکي د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ د استادانو معاشونه د څو میاشتې وشول چې ځنډېدلې دي او باید چارواکي دې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس له نادالي څخه لیکي د زندانیانو تبادله د افغانانو په خیر ده. ولسمشر اشرف غنی باید دا کار ترسره کړي. اتل له زابل لیکي حکومت باید قاتل طالب بندیان اعدام کړي ځکه سوله د عدالت له پلي کېدو سره راځي نه د مجرمانو له خوشي کېدو سره. احسان الله بارکزی له لشکرګاه لیکي د انتخاباتو د خپلواک مسون مشه د کاندیدانو د فشارونو له امله د ټاکنو نتیجې نشي اعلانولی. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي امریکا طالبان غلطول چې د حقانی شبکې درې غړي خوشتي کیږي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکي باید انس حقانی خوشي شي تر څو د سولې چانس زیات شي. عبید الله پر استولې سمس کې لیکي طالبان ولید انس حقانی او دوه نورو چارواکو پر خوشی کېدو خوشحالي نه څرګنده. لدی معلومی شي چې دوی د بندیانو خوشی کېدو ته خوشاله نه دي او نه غوړي چې په افغانستان کې د پوینه سول راشي. قاسم ځواک له هلمند لیکي په افغانستان کې د جنگ دوه لاملونه شته، یو وخت رسیدل او بل بیکاری. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران وبخښل چې په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوي وو. په خوست کې د وزیرستان پراته کډوال له حکومت مرستې غواړي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانیستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د شل اوورونو مسابقه لري. د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البراء شیشانی نیولی دی. او د روسیې عدلیې وزارت پرون د آزاد اروپا ازادي راډیو د روسیې د برخې انټرنیټي پاڼه د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې داخله کړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کرکټ ټیم په روسیې کې څو پر لپسې لوبې له ویسټ انډیز بایلو دي. دا لوبې په لکنه کې روانې دي او نن هم افغانستان یو شل اوره لوبه له ویسټ انډیز سره لري. دغو پر لپسې ماتو د کرکټ جنو مینوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهي شي. عصمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. ښاغلی هوتک په پیل کې وویل
د افغانستان په قربتوب سره د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ په دغه سفر کې درې پنځه سوریز لوبې تر سره شوې. دغه لوبو کې افغانستان کومه بریا نه درلودله او درې شل اوریز لوبې تر سره کیږي چې تر اوسه یو شل اوریز تر سره شوې او دوه نورې پاتې دي. او له دې وروسته به یوازنی ټست لوبه تر سره کیږي چې دغه لومړی شل اوریز لوبه کې هم ویسټ انډیز بریا خپله کړله. تاسو به تر معلومات شته چې کرکټ کې ګټل او بایلل شته، دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته. خو که ټول لوبه ته وګورو افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي، خو اخوا ته ویسټ انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې او همدا و چې ویش وکولې د افغانستان پر وړاندې بریا ترلاسه کړي. خو هیره دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه په دې وروستیو کې هیواد ته راوړي دي. له خپلو ټولو هیوادوالو هیله لرو چې د خپل لوبډلې تشویق او هڅونه وکړي.
بلې، او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف غټي خامخا، یو څوک به غټي، یو څوک به بایلي، لکن په خو د ځینو خلکو په نظر داسې نه و شوې. په نړیوال جام کې نه لوبي پر لپسې و بایللې، ورپسې ویسټ انډیز سره درې لوبي پر لپسې و بایللې. د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې داسې کیږي. دوی داسې فکر کوي چې ممکن د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي.
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله چې په ډیره کمه موده کې ډیر ستر هیوادونه مات کړي دي. دا منو چې زموږ هیوادوال د خپل لوبډله نه ډیر توقعات لري او ډیر هیل لري. نو همیش د افغانستان کرکټ لوبغاړو او د افغانستان سپورت ادارې کوښښ کوي چې د خپل هیوادوالو توقعات او غوښتنو ته پام وکړي او دغه په مطابق باندې مخ ته ولاړ شي، ځکه چې زموږ ایله او غوښتنه هم همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړو. نو دا ویل دا چې په دې لوبو کې ټول لوبغاړي په یو اتفاق او یو اتحاد سره لوبيږي او همدا مخه ده چې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي. وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډلې د مات سره مخامخ کیږي. که زه تاسو ته یو بیلګه ووایم، د بیلګه په توګه زه د خپل هیوادوالو نه دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډلې هڅونه وکړي په هر حالت کې، ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې په لپسې ماتې ورکړې وه. په فینځم لوبه کې هم به زیمبابوي له مات سره مخامخ وو، اما بیا هم تر روستیو شیبو پورې دا وی خلکو خپل لوبډله هڅوله. نو ان شاء الله چې پر اتلونکي و افغان لوبډله وکول شي چې تر بریا ورسیږي.
فکر نه کوي چې په روستیو شلو وره مسابقه کې بیا افغانستان په ټیم کې تغییرات ډیر مناسب نول او زکه شلو وره مسابقه وبایلله. د ډیرو په باور د افغانستان د قوت نقطه هم د شلو وره مسابقه دي.
تاسو خو ټکی ته اشاره وکړه، کوم لوبه چې سره شو په دې لوبه کې افغان تو پچاونکو ډیر هڅه وکړل چې ویسټ انډیز ته لږ شي او غټ هدف ته ورسیږي. خو اخوا ته چې ګورو ویسټ انډیز هم د شلو اوریزو لوبو یو پیاوړی لوبغاړی ده. د او ویسټ انډیز وړه لوبډله نن ده، ضعیفه لوبډله نن ده، غټه لوبډله ده او قوي لوبډله ده. وخت نا وخت په دې لوبو کې به موږ هغوی ته ماتې ورکوو او دا شانتي به افغانستان هم له ماتې سره مخامخ کېږي. د ویلو ده چې افغانستان اوس هغه پړاو ته داخل شوی ده چې د ډېرو سترو هېوادونو سره، د غټو هېوادونو سره به لوبې کوي، نو خامخا به کوښښ به کېږي چې افغانستان خپلې لوبې وګټي. خو چې غټو لوبډلو سره د سترو لوبډلو سره مخامخ کېږي، خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبل خبرونه ته هر کله کوم. دا چې جمعي را روان دي، ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډوله سونتو څخه استفاده کوي، خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاري او تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي. نن به واوري چې د پلاستیکی موادو سوځول کوم ستونزې جوړولای شي، او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتو کې خدي. د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
پرمختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي، نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي، ځکه هلته حکومتونه دا سانتیاوې هغوی ته برابروي چې خپلې خونې په داسې سمنټوکو ګرمې کړي چې دوی ته یې تاوان هم نه رسیږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې کله چې بیا د ژمي موسم را نږدې شي، نو خلک په دې تشویش کې وي چې څنګه به خپل کورونه ګرموي. هغه کسان چې یو څه په لاس کې لري، کولای شي چې سمنټوکي ځان ته واخلي او خپل ژمی ګرم تیر کړي. خو داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په ژمي کې د سمنټو کې نشه اخیستلای، نو دوی د خپل خونو د ګرمولو په منظور د زړو بوټانو، پلاستیکونو او ربړونو څخه ګټه پورته کوي، چې دا کار د هوا د ککړتیا تر څنګ د کور خلک په ګڼو ناروغیو اخته کولای شي. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په یو دولتي اداره کې اجر دی، وایي چې دوی هم له مجبورۍ په ژمي کې پلاستیکونه سوځوي.
نور خو هیڅ موږ نه لرو، دغه پلاستیکونه دا شان ټولو کاغذونه دا ټولو ځکه چې ژمي د پاره سوځو، بل څه لرو نه ځي. مجبورې له مجبوریت دا کار کوي، مجبور نه ولې وکړه جنگلې دغه را ټولو ځکه چې سزو زمي دې پټروي. پر هر څه په مخ را سره لبرونه، پلاستیکونه، کاغذونه هر سره اخلو. نو زړې چپلې کې دام پیدا سره وي، زړه کالي د خلک راوړي غم سزو. لرګي ته وس نه راځي، من په 100 روپۍ نو څنګه وس مشکور وساتو؟ کلته کرایه ورکو 5000، ماشوم له موټر له کرایې سره 1000 روپۍ. بچان ول نه مریضه جو څنګه ټخای کی سول پکی بیا سترګوي وشکي کی څو کو مجبور یو ډیر تو دی لژم نه ډیر تو ټول شکایت کی دا دود ما جوړوي دا مجبور نو مش څو کو زه.
بل خو د کابل خارو سیدونکو درویش کله نشګوفه حمله د موضوع شکایت کوي، وای چې په گاوند کې یو کورنۍ د ناسم موسم توکو څخه استفاده کوي، ان د دوی د کور هواي هم ککړ کړي او ډیر ستونزې ورته پیدا کړي دي.
موږ بلاکو کې ژوند کوو، درې منزل کم کور ده او د منګ د اول منزل ان سایګان بخارې دي چې مکی او دوی د بخارې کې نه پويګم د لارګي پر علاوه د پلاستیک بوت امداست کوم شان استفاده کوي، ځکه چې ډیر خراب دود لري او دا دود منګ اور سایګان تور کړي د پاس کورنځ د اول منزل نه تر پنځم منزل پورې گاونډیان ټول په تکلیف دي. ترې نه نو د موږ بلاکونه دود کاش هم نه لري، دوی د ورسې نه دود کاش راوستل او څو دفعې وکیل ورغه ورته ویل چې دا خلک په تکلیف دي، یا لرګي وسوځوي یا د ایسته کې ویل چې موږ دونه وستمان لرو یا ختم ګم دین استفاده کوو، او ټول د محیط خراب کړي، فضا هم خراب خراب کړي.
د کابل له چار اسیا پولیس والی اوسیدونکو موسی مبارز بیا دولت ګرام بولیا وای چې که دولت په ژمي کې د خلکو لپاره برق یا پټي ټبای غاز یا د نور وسمن توکو زمينه برابر کړي، نو خلک به پلاستیک نسوځوي او هوا او چاپیریال به هم پاک وي.
دلته خو اصلي لامل دو کارو سي د حکومت نه مثلا زغال تصفیه کوي سي کله زمير رسيږي د غاز بیا جګيږي د برق بیا جګيږي، نو خلک مجبور دي سلو مواد نه استفاده وکړي جامعه ته ضرر ورسي. ولا غار زونه نو ریس بل کوم لار نهسته په دې ځای مثلا کو غاز په وډ کې مونږ بیا کو څلو خر په زم چیر رسيږي 80 روپے یا مثلا 70 روپے 80 روپے، نو د خلکو واسه دې ته نه سي غاز نه استفاده وکړي. نو حکومت دا په کار دي سي نمغه کوم نرخونه سي مثلا په وډ کې دي هغه په زمي کې نمغه نرخونه تعین کړي، لغه نه باید څوک جک خرید پروش کی کدی غاز کدی لرګي دغه فرصتونه باید حکومت برابر کړي خلکو ته. مثلا په وډ کې مونږه برق زمي کې نه، نو مجبوري خلک سي مثلا بخار نه چوبي بخار نه د سي مواد سوخت مواد کې څه سي محیط زیست ضرر ورسي.
همدارنګه په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د هوا د ککړتیا لپاره ډېره پاملرنه کوي او کوښښ کوي چې په ژمي کې د سالم وسونتوکو څخه ګټه پورته کړي. په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکی عزت الله وایي:
ما د اوس مهال لپاره لرګي اخیستی او همیشه لرګي سوځوم او بیا ځان سره مې چلا شي خروار والا به بورسته څنور والی نور لوې دې د خاطر لرګي سوځوم چې زمونږ همسایګانو سره په ترتیب نشي. نل خو دې د درو دی واغه د درو د سینه چې موږ دې همسایګانو کور خواتي لاغه پاسته واخته او بل لګونه دار چې موږ د سیو څه استفاده نه کوو چې هغه د سی ډیر غلیز او وړ لګي پورته کې چې هغه د همسایګانو په نقص باندې تمام شي. دې برخه کې ډیر فکر کوو، نو غواړو چې موږ همسایګان په تکلیف شي نور هوادوار یا د موږ د موږ دا کار وکړو واکه کړه کو نور خکو د زیان ورسو دا کار بیس کړهونه.
د زابل ولایت اوسیدونکو راحت الله قیام بیا پرشتمنو خلکو غږ کوي او وایي چې د ژمي پر رسیدلو باید د بیوزله خلکو سره مرسته وشي تر څو دوی هم په خپلو کورونو کې سالم سپنتو کې وسوځوي چې هوا او چاپیریال هم د ککړتیا څخه خوندي پاتې شي.
زموږ په ټولو کورنیو باندې دغه غږ دی چې دوی دې تر ډېره پورې کوشش وکړي د هغه څخه د استفاده وکړي چې د هوا د صفاوالي سبب ګرځي او محیط زیست ته تاوان نه رسوي، لکه سندلۍ ایښودل دي او د دغو شیانو څخه استفاده وکړي تر څو وکولی سي هم ځان ګرم وساتي. او پر دولت مو هم دغه غږ دی چې د ژمي په شپو ورځو کې د بازار د کم تجاران سي د دغو د انحصار دي وساتي او په دې کې د مداخله وکړي تر څو هغه د سونتو کې سي په ژمي کې ډېر نیاز ورته لیدل کېږي لوړ نسی او خلک د مشکلات سره مخ نسی. بل مهمه خبره ده زما پر اکثره تجارانو همدا شغ دی چې دی په دغه شپه ورځو کې د غریب او نیازمنو کورنوي سره کومک وکي د زکاتونو ورکی هم د زکاتو هم دغه وخت هدي عقل که نور څه نه یاد سوان توکي واخی او د یو جامپر ورته واخی او تو شکر ته یوسی او تو سرته یوسی.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردګ وای د ککړې هوا تاثیرات د انسان په حافظه مستقیم اثر لري او د دې ترڅنګ د مرۍ سترګو پوزې غوګونو او د سر درد ناروغیو سبب کیږي چې تر ډیره د سرطان د پیدا کېدو ویره هم پکې وي.
د مجموع کې چې کله سون توکي غیر معیاري وي چې تولیدي کاربون ډای اکساید او کاربون مونوکساید چې دوه مضر مواد دي هم انسانانو ته هم محیط ته او هم څارویو ته. مجموع کېدای شي اول جنجال مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخی وي او زمينه چې کله حساسیت منځته راشي مغه ساحه تخریبي چې کله ساحه تخریب شوه زمينه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمينه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شین تخریبات منځته راغلي انتانات پکې اضافه شول زمينه مساعد سرطانات ته.
درنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته استاسې پام راړوم.
محمدارون رحیمی د لوګر ولایت ډیر زیان لري د اسفادولو د لاړو نه د ټایرونو د پلاستیکی شان د ډیر خکار نه دی باید نه ډډه وسی چې ځکه نور خلکو ته ستونزې جوړې نه کی او مریضان نه بوم دلګيري وسی د دود بخار بوم کم سی.
ایمل مینوم دے د ننګرهار اوسې دن کې ما چل ستون کې مې کور دے خ کارخونه د خو مجبورې نار سړې دغه کې کوس مونږ ته مثال خبره کاروبار جوړیو لړګي مونږ ته ورسیږي نو مونږ سه په زور خپل ماشومان مریض کوه دغه کو
زما نوم مینا ده او د کابل ښار یو اوسیدونکی یم. داسې مواد چې محیط او زموږ د هوا ککړه نه کړي، ځکه دا ډېر د ډېرو ناروغیو لامل ګرځي زموږ په هېوادوالو کې او ډېرې ستونزې رامنځته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس د خبرونې د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل، ستاره امینی، صادق سپینغر او لیمی هوتک پکې برخه اخیستې ده.
موره چپلق می زړی شی و دې کا صفات کې اچو
و استرګې دې و زغه بوجی چې می خیا غمې دې څه دې پاره یې خې دې لاړه شغه بوجی کې واچو
واله موره
وای واله موره دا ټول دوبې می دغه پلاستیکونه دا چپلق زړه بوتونه ټوله ول دا څلور پنځه بوجی می ډکې کړ دا زما نه ویني رنده یې
خدا سړی شی و دې
خو چې زړی یې خو بخاری کې سوځو ما
چیرې زرغونی خوري فکر کې اس
او خدای دې راواله رازه رازه خورې ستړي مشه
سلام علیکم
جوړې
سال دې
ورور سره
ته ستړي مشه خورې
سال دې شې جوړې
شکر دې ته سال دا شکر ته په خیر
ور دې په نس
څنګه یې خې
شکر فضل خدای تاسو خې کور کراري ده
اواز عین بیرون تر اتر مالات من په کور کې خبرې دې کولې وامه ولې ادلې
خورې څه وکم دغه سړی ملخ پاک
شمه د کور کارونه دې خامه خګ ټول ور زختې وسره
خوره دغه جلی می غو یستل زړی چپلقې کثافاتو کې اچولې په باندې مو ور سره شور و
نو چیرې واچوي
خو خرڅ کړي به مې خوري
وی وروره غدونه پیسې نکیږي چې زه خرڅ کوم ولې دا شمه نه ګوري
څه پکې په ژمې کې خوري
هغه بوجیانو ته ګوره یو دوا درې دانې مې ډکه کړې دي دغه بیا ژمې په بخاری کې سوځوم
وی زرغونې جانې څه درته وایم ما مم دا کارونه کول دا دی عالم ګوره چې اوس دوا قدم لار نسم تللای نه پستنګی راولې دا یاد دا خود دوت لږه دوی بد دوت دی
خوري یو خو تاسو ته zarar دی بل گاونډیانو ته zarar دی بل ټول چاپیریال ته zarar دی دا خو بد بوی لري غازا دی ټول دغه سرطان تولیدي سل رقم ناروغي نور دینه تولیدي
وی وروره نو څنګه کما خو شمای دا ام بز پیتاو دا یا ما مشما
ولی نو اقتصاد خو مم شکر دی شدی دی اخشی می کار کوي او څه معاش لري شکر دی دکان کوي لري دی کوچنی دکان نو جوړ کړی دی نو نسه د جمه خرڅ اخستل مکه ودا کار ما وکي وکي چپل کې می ټولول پلاستیکي دا ټول شان می ټولول په بخاري کې می چل دادی دغه الټرال صدر اوس نه پستنګي د نه پستنګي د چې تداوی می نه کیش
و خوري دغه ټول یوادوالو ته نقص کوي ولی ته تلویزیون نه ګوري دا دولت څومره اعلانونه کوي دا تلویزیون نه څومره اعلانونه کوي دغه مسوازي دود دا نوخس کی تاوان کی
دوونه بعد دوت لریچ بیخی بد
ا دوت خیزم خبره می و ورځ بعد به بخاری ټکوم
ټکول څه کی نوخس وګوره بلا ور پسې ټکول و خور دې ته مم دا خبره کوله چې مسوزه و دغه مسوزه و چاته وای زبو چې مازیګر راغلم وخت به سوزه ویلی و هغه دغه حال دی ولې دغه څه کوي تو خو خیر ما شومان دیدی په غوی ډیر در تاثیر کی خوی به خدای نکنه روغ شي
څه وایم روره زه خو یار کال سوزوم
خیر هر کال چې سوزول خو خبره به نه وي اوس خو خبره شو یو څوک چې راغی هغه د بوجی کې تاریخي خرڅې کور باندې په ماغه پیسې لرګي